په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د اورزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي چې له تیرو لسو دولسو میاشتو رئیس ولسوالۍ محاصره دي، خو دولت ورته د اکمالاتو په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت بل احمد ضیا مسعود څخه چې وړ مورز ولسمشر د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي له څوکۍ لرې کړې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ له لمسوونکو ویناوو د لاس واخلي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه له وصل وصال څخه اورو.
سلامونه، د دې سات خبرونه د مهمو سرټکو څخه پیلو. د تخار امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د دویم کندک رئیس ارکان پیندخان د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی او څلور نور پولیس ټپن شوی دي. د ننګرهار ولایت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر ویکتور هوګو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدارو همکاریو ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر ویکتور هوګو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدارو همکاریو ټینګار کړی. په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په اړه خبرې اترې شوې. د امنیت شورا لخوا د رالیږل شوې لامی له مخې د اوکراین سفیر د افغانستان سره د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراین د افغانستان سره دوامداره همکاریو ته ژمنه ده. د افغانستان د امنیت شورا سلاکار په دغه لیدنه کې سیمه کې د توریزم په وړاندې په مشترکې مبارزې او په دې برخه کې د اوکراین همکاري اړینه او مهمه بللې. د تخار امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د دویم کندک رئیس ارکان پیندخان د طالبانو په یو کمین کې وشل شوی او څلور نور پولیس ټپن شوی دي. د تخار ولایت د امنیه قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر نن ازاد راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار د تخار ولایت د ینګی کلا ولسوالۍ د چرسیانو په سیمه کې رامنځته شوی.
تو غوری په درکار خواته د چرسیانو په ساحه کې چې هلته یو کلی ده د طالبانو له طرفه کمین ول د دې په منځ او د طالبانو په منځ کې هلته نښته کېږي. په دې نښته کې خپل پرنده شهید شو او د دې څلور نفره نور سربازان چې دې سره او محافظین ټپیان شو.
ښاغلی اسیر زیاته کړه چې وسلوال مخالفین په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې غلچکي فعالیتونه او بریدونه کوي. بل پلو د ننګرهار ولایت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې د رسنیو مسول حضرت حسین مشرقیوال نن از رادیو ته ویل چې بهرنیو ځواکونو نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو پولیسوالۍ کې پر داعش ډلې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله هوایي برید کړی چې پکې د دغه ډلې 15 غړي وژل شوی.
ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې وژل شوي داعشیان د مولوي یحیا د ګروپ غړي او د خیبر پختونخوا او د اورکزیو سیمو اوسېدونکي دي.
ښاغلی مشرقیوال وویل چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف هوایي او ځمکني عملیاتونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په اچین کې د داعش ډلې په سمسو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه 13 قمندانان هم شامل دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د زابل ولایت سیمایي چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیه قمندان د یو ماین په 14 کې وژل شوی دی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 11:30 بجې د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوری سیمې پر یوې پوستې برید وکړ چې د شینکی امنیه قمندان سیف الله هوتک یادی ساحه ته د پولیسو د مرستې په هدف روان و چې په لاره کې پر ټانک د ماین 14 وشوه.
تیره شپه یو شمېر وسلوالو مخالفینو د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوري په منځ کې په څو امنیتي پوسټو باندې انداخت وکړ. هغه و چې د شینکی امنیې کمانډان د شینکی ولسوالۍ د سیوري په طرف حرکت وکړ ترڅو د خپلو سرتیرو سره کومک کړي او هغوی حمایه کړي.
سیال زیاته کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ساعته نښته هم وشوه چې په پایله کې وسلوال طالبان په شاو تنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کورني خبرونه همدومره ول. بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د روسي خبري اژانسونه د هغې و د فدرال امنیتي خدماتو د ادارې له قوله وایي چې د منځني اسیا هیوادونو دوه وګړي په دې شک چې په روسیه کې تروریستي بریدونه ترسره کول وژل شوي دي. ویل کېږي دغه کسان د روسیې په لویدیځ کې په ولادیمیر سیمه کې په ډزو وژل سوه. د دې خبر جزئیات وروسته اورېدلی سي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د متحده ایالاتو اراده و نازمای او ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حملې په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. پنس نن د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکوونکي کښتۍ کې ویل چې شمالي کوریا د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سولې او امنیت لپاره تر ټولو خطرناک او جدي ګواښ دی. پنس وایي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په پرله پسې ډول کار وکړي څو پر پینګیان اقتصادي او سیاسي فشار راوړي. پنس څنګه کوي چې متحده ایالات د سولې غوښتونکو د خواغه خبرداري ورکړي چې د پوینا سپار یا ډال ساتنه کوي او توره آماده ده. د څرګندونې څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې شمالي کوریا د خپلې وتوغندوی په ازمویلو بریالی نسوه. ټاکل سوی د برېټانیا پارلمان نن د هغې و د صدراعظم تریزا مې هغه پلان ته رایه ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. وړاندوینې داسې دي چې د تریزا مې د وړاندیز به د پارلمان دوه په درېیمه اکثریت رایې خپلې کړي. په برېټانیا کې د کارګر ګوند چې تر ټولو لوی مخالف ګوند دی او هم لیبرال دیموکراتانو د تر وخت مخکې انتخاباتو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو د سکاتلند ملي ګوند ویلي چې په پارلمان کې د دوی استازي به له رایې ورکولو ډډه وکړي. د دغه ګوند مشر نیکولاس سترجن د سېشنبې په ورځ په یوه مرکه کې د محافظه کار ګوند مشر او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د دې اقدام په خبرګون کې ویل
But it's very clear that the Prime Minister's announcement today is one all about the
دوی د ډیر ښکاره د چې د صدر اعظم نننی اعلان ټول د ګوند د ګټو لپاره دی، نه د ټول هیواد د ګټو لپاره. د فرصتونو ګوري چې خپل ټول مخالفین وځپي او د هغو له شر ځان خلاص کړي چې له دې سره موافق نه دي. دا په دې سره وکولای شي هیواد هغې لور ته یوسي چې دای غواړي. دا خبر داسې مال سوی چې برېټانیا له اروپای ټولنې څخه وتلو ته تیاری نیسي. مې وایي برېټانیا له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره د تیر کال تر ریفرندم وروسته ډاډ او ثبات ته اړتیا لري. او یو آسماني ډبره چې څه باندې 400 متره پلنه ده ښایي نن د اپریل 19 ځمکې ته نږدې تیر سي. دا خبره د ناسا ساینس پوهانو کړې ده. وایي دا ډبره له ځمکې څخه د 1.8 میلیونه کیلومتره واټن کې تیریږي او پر ځمکې اغیز نه کوي. تر دې کوچنۍ ډبرې په اونۍ کې څو ځلې ځمکې ته نږدې تیریږي، خو دا ډبره چې جی 0.5 نومول سبا او په 2014 کال کې کشف شوه تر ټولو لوی آسماني ډبره ده چې له 2014 کال وروسته ځمکې ته دومره نږدې تیریږي. دا خبرونه پای.
خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو هم ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت له احمد ضیا مسعود څخه چې وړمه ورځ ولسمشر د ښې حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي له څوکۍ لرې کړ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناو د لاس واخلي.
هیڅ شخص هیڅ فرد نشي کولی چې دولت ته یا حکومت ته اخطار ورکړي.
د اروزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي ولسوالۍ له شاوخوا یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو پر ور رسولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو روسي لوړپوړی چارواکی وایي افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د بشپړ غړیتوب چانس په نږدې راتلونکو کې نه لري. چین چې د دې ټولنې یو مهم غړی دی ویل کېږي د یوې لارې او یوه کمربند ورېښمو لارې له افغانستان اړولې او پر خپل په سیمه کې په خپل نږدې متحد پاکستان تېره کړې.
ګومان کوم چې په دې خاطر وي چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي ځکه چې دوی ستراتیژي دوست دي.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز پنړیوال موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ته د امریکا مرستیال ولسمشر خبرداري ورکړ. دوهنیس پروګرامونه د ماشومان لپاره او د سپورت هم در خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولس جرګې اداري هیئت له احمد ضیا مسعود څخه چې ولسمشر وړمه ورځ د ښې حکومتوالۍ او اصلاحات په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي له څوکۍ لرې کړ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناوو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني نوموړی د یو فرمان پر اساس ټاکلی و او د یو فرمان پر اساس یې له کاره لرې کړ، خو ضیا مسعود ویلي چې وسنۍ د ملي یووالي حکومت د سیاسي مصلحتونو په اساس د یوې سیاسي تفاهمنامې په اساس جوړ شوی چې د هم یوه برخه وه او ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی لرې کړي. هغه دا راز خبرداری ورکړی چې د ده په لرې کېدو سره به هیواد د بې ثباتۍ لور ته لاړ شي. د افغانستان ولسي جرګې هم دا موضوع نن په عمومي غونډه کې وڅېړله. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی و او نور حال یې ورڅخه اخلو.
د افغانستان ولسی جرګې د احمد ضیا مسعود د هغه ګواښ په اړه چې ګواکې د ده له ګوښه کېدو سره به کورنۍ جګړې او سیاسي بې ثباتي رامنځته شي غبرګون وښود. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ولسمشر د فوقالعاده استازي پوسټ یوازې د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی و. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې له ښاغلي مسعود څخه وغوښتل چې حکومت او خلکو ته دې له ګواښه ډډه وکړي.
د ښاغلي ضیا مسعود نه مې غوښتنه دا ده چې حکومت دولت او اولس ته اختار ورنه کړي او دا ونه وایي چې موږ به حکومت چپه کړو یا ستونزې به ایجاد کړو. هیڅ شخص هیڅ فرد نسي کولی چې دولت ته یا حکومت ته اختار ورکړي.
دو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې خپل فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود له دې کبله چې ګواکې په دنده کې بریالی نه و له دندې ګوښه کړ. د افغان حکومت اجرایه ریاست به ویلي چې د ولسمشر غنی د دغه پرېکړې په اړه د دوی له وړاندې خبر نه و او د رسنیو له لارې له دغې موضوع خبر شوي دي. احمد ضیا مسعود د ولسمشر د پرېکړې په غبرګون کې د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر په دغه اقدام سره د ده په خبره بې ثباتۍ او نیو جګړو ته زمينه برابروي. نو موړي همداراز ویل چې دغه پوسټ پاړه د کتبي هوکړې لمخې ولسمشر غنی نشي کولای چې د لدند لري کړی او باید په دې اړه خپل فرمان بیرته واخلي. خدای احمد ضیا مسعود د رسنیو د برخې صلاحکار اساره حکیمی وایي چې خغلی مسعود یوازې د احتمالي سیاسي بې ثباتۍ او د کورنیو جګړو درامینځ کېدو لوري د ډول څرګندونه کړې دي. خدای سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې لدندې د احمد ضیا مسعود لري کېدل نشي کولای په هواد کې سیاسي بې ثباتۍ رامینځ کړي. سیاسی کارپو برنا صالحی له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دغه موضوع دومره د اندېښنې وړ نه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان به وایي د دې احتمال نه کیږي چې خلک د احمد ضیا مسعود د ګوښه کېدو د پریکړې په اړه د ولسمشر پر وړاندې اعتراض وکړي. سیاسي کارپو ناصر شفیق ازادي رادیو ته ویل چې اوسنی وضعیت ته په کتو دا په کار ده چې حکومت د ښې حکومتپالۍ په هدف لا زیات اقدامات ترسره کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و امرده چه ده افغانستان ولسی جرگی نن په عمومی غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د هی حکومت ولی او اصلاحاتو په برخه کې د خپل فوقالعاده استازي له دندې د لری کېدو د احمد ضیا مسعود چې په دې دنده ګمارل شوی دی لری کېدو په باب نن بحث وکړ او ښاغلي مسعود ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره له لمسوونکو ویناوو د لاس واخلي. ښاغلي مسعود په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي او د ده په لرې کېدو سره به افغانستان د بې ثباتۍ لور ته لاړ شي. د هغه موضوع چې د افغانستان ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې وڅېړله. احمد ضیا مسعود هم د دې لپاره د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې افغان ولسمشر خپل فوقالعاده استازی ټاکلی و چې په حکومت کې اصلاحات راولي. هغه څه چې په تیرو حکومتونو کې اکثره افغانانو پر انتقاد کاو ول دې سره په یو وخت د سی بی آر په نوم په دولتي ادارو کې د غوړه کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکونکو د ظرفیتونو د لړولو یو پروسه هم له دریو کلو راهیسې پیل شوې ده چې ولس جرګې نن په دې اړه په غونډه کې دا پر دې پروسې هم بحثونه وکړل او ویل چې دغه پروسه په شفافه توګه نه پلي کیږي. په عمومي غونډه کې دا هم وویل شول چې دا پروسه په مرکز سربیره په ځینو ولایتونو کې هم یو شان مخته نه ځي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د اورزګان ولایت د اکثر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي ولسوالۍ له شاوخوا یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي، خو حکومت د اکمالاتو په برخه کې ورته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. د څو ولسوالیو امنیه قمندانانو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره خپل شکایتونه مطرح کړي دي. له بلې خوا د اورزګان یو شمېر د مدني ټولنې غړي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت امنیت ورستر بلی خرابېږي او د غراز د اورزګان د خاورې ډېره برخه هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیه قمندانان وایي له تېر دولس میاشتو راهیسې د ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې، خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې او نه هم لازم اکمالات ورته کوي. د اورزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو دولت ورته هیڅ مهمات نه لېږي او نه یې هم د محاصرې د خلاصون په موخه څه کړي دي. نوموړي له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یا دې لار ورته خلاصه کړي او یا دې هم اکمالات ورته وکړي.
یو پلیس چې دولس میاشتې په یو سرای کې ماشره ناست دي او هغه د خدای پارونه ګرځي، د قرآن وی نه ګرځي چې یا ما ته لاره لکه ما د جهالاته څه د دې ژونده څه وباسه او یا مې د جزار څه پورته کړه. بدبختانه چې ناولي نه دي توانېدلې پر دې باندې، زما قمندان نه دي توانېدلې، زما اشرف غني رئیس جمهور نه دي توانېدلې پر دې باندې چې زما بچان د دې ماشرې حالاته څه د ماشر حالاته سره وباسي. زما کسان په شهادت رسېږي د جراوت په ولسوالۍ کې په هغه سرای کې پټېږي. هغه قبر دی، روپۍ نه درڅه غواړم دولت ته، ډوډۍ نه درڅه غواړم دولت ته، مهمات راته واړوه، په مهماتو مې کار کړه.
له دې سره د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد هم ورته څرګندونې لري. د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره له تېرو اتو میاشتو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي او د اورزګان ولایت نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان مال پاسوال غلام فاروق سنگری بیا د ولسوالیو د امنیه قمندانانو دغه ادعاوې په کلکه ردوي. نوموړي وایي ټول ولسوالۍ ته پر خپل وخت پوره او په کافي اندازه مهمات استولي او په خبره چې وخت پر وخت دوی ته د غوښتنې پر مهال د اړتیا وړ توکي هم استولي.
کاملا رد میکنیم مهمات به اساس فرم دوله میکنیم.
زه دا خبری بالکل ردوم، موږ د فرم پر اساس مهمات لیږو. هغه مهمات چې موږ لیږو هغه چیرې ځي؟ موږ هر وخت د جنگ ارزیابي کوو چې څو ساعته جنگ کیږي او څومره مهمات مصرفیږي. تر هغه وروسته موږ د اړتیا وړ مهمات لیږو.
د راوت توضیح کړم او چې چوره جدا مهمات توضیح کړم.
شاغلی سنگری دا هم ویل چې پلان لري ډیر ژر به د ټولو ولسوالۍ د لارو د خلاصون لپاره عملیات هم پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې له تېرو اوولس ورځو راهیسې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل شوي، خو د مسؤلینو په خبره یو کیلومتر سیمه یې هم له وسلوالو طالبانو نه ده تصفیه شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریون تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
سبا پنجشنبه ده د دې پروګرام وارد موضوع هم د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د پالیسۍ پر پالیسۍ څرخي د هغه موضوع ده چې ویل کېږي د جوړېدو په حال کې ده او هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان ته په تېرونې په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاحکار تللی و او له افغان چارواکو سره یې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د نهایي کېدو په اړه خبرې کړې دي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر څرګند کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. یو روسی لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ ټولنه کې د غړیتوب چانس نه لري. په دې ټولنه کې د روسیې خاص استازي دا خبره وروسته له دې وکړه چې کابل د افغانستان په اړه د موسکو غونډې ته د ټیټې کچې پلاوی واستوه. افغانستان د شانګهای د همکارۍ ټولنې څارونکی دی خو هڅه کوي چې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. اسمت څاروان یې تفصیل وړاندې کوي.
د شانګهای د همکارۍ ټولنې لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازی وایي د افغانستان کورني حالات په دې کې شک پیدا کوي چې دا هیواد په لنډ وخت کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په شانګهای ټولنه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي بختیار حاکیموف په یوه مرکه کې وویل افغانستان په 2015 میلادي کال د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه. د وویل د افغانستان پر غوښتنې غور منطقي ښکاري خو که د افغانستان پر غړیتوب غور وشي او د دغه هیواد حالات وڅېړل شي تر هر څه مخکې او تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې بهرني پوځیان په افغانستان کې میشتي او دا موضوع د شانګهای د همکارۍ په ټولنې کې د افغانستان چانس لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې له منځه وړي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید الله غازی خیل هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د روسیې لپاره په شانګهای ټولنې کې د افغانستان له غړیتوب سره د مخالفت وجبوري. دی وایي باید افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د څارونکو په توګه هم ګډون نه وای کړی.
اصلا خو افغانستان باید شنگهای که خپل نظرتوب هم نوی کرده زکه افغانستان که دلتا دناتو زواکونه دی امریکای متحده ایالاتو زواکونه دی دلتا افغانستان باید هیچ کلالتا دناتو په صفت موجود نلرله. ولی متاسفانه دا افغانستان حکومت غوښتل چې بیلانس رامنځته کړي د شرق او غرب ترمنځ نو زکه روسیا له دې حکومت نه ناخوښه ده او دا خبره کوي.
د چارو ځینې نور کتونکي باور لري چې د حاکیموف څرګندونې د مسکو په غونډه کې په ټیټه سویه د افغانستان د ګډون په اکسول عمل کې شوې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه روسی چارواکي د څرګندونو په اړه اکسول عمل نه دی ښودلی. مخکې هیلې پیدا شوې وې چې افغانستان به د شانګهای د همکارۍ ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی غازی خیل وایي چې پخواني ولسمشر حامد کرزی د خپل واک په وروستیو کلونو کې له امریکا سره اړیکې خرابې کړې او په ځای یې روسیې ته نږدې شو.
د ترتیسه په وروستیو دوه کلونو کې له امریکا له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت اړیکې توقع له خرابې شوې وي او کرزی صاحب د غرب نه شرق ته ډیره ترجیح ورکوله او غوښتل چې دغه سازمانونو غړیتوب واخلي. مخکې هم ځینې سازمانونو غړیتوب موږ اخیستی دی لکه د سارت ایکو او د غړیتوب یې مخیسته، د شنګهای غړیتوب یې مخیسته، مګر اوس خو د دې حکومت اړیکې له غرب سره یو طرفه دي. یعنی دوی نه غواړي له شرق سره حقوقي اړیکې ولري. نو ځکه روسیه هم شوایي او خپل موقف څرګند کړي چې افغانستان شپوله د شنګهای غړیتوب واخلي.
تر اوسه پورې د شانګهای ټولنې له لوري چې په سیمه او نړۍ کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره جوړه شوې د عملی اقداماتو کومه بیلګه نه ده لیدل شوې. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د تاسیس اعلامیه د 2001 میلادي کال په جون کې د شپږو هیوادونو یعنی روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري لاسلیک شوه. وروسته افغانستان، بلاروس، هند، پاکستان، ایران او منګولیا د دې ټولنې د څارونکو په توګه ومنل شول او سریلانکا، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال د شانګهای د همکارۍ ټولنې د خبرو شریکان شول.
د یو لوړ رتبه روسي چارواکي څرګندونې مو واورېدې چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د بشپړ غړیتوب چانس نه لري. اوس افغانستان د دې ټولنې انصارونکی غړی دی. چین هم یو د دې ټولنې مهم غړی دی. چین په وروستیو کې په سیمه کې لوی پروژې پیل کړي او هم د ورېښمو هغه لرغونې لار ده چې د یو لارې یو کمربند په نومې غواړي بیرته پرانیزي. د چین د حکومت د نوې نقشې په اساس ویل کېږي د ورېښمو دغه لار د پاکستان پر پاکستان اوستیږي او د عربو له خلیج سره نښلي او د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو ایران او ترکیه کې تر اروپا رسیږي. خو افغانستان ولې له دې پروژې پاتې شو؟ د افغانستان اقتصاد له دې امله چې د ورېښمو د لارې په دې ستره پروژه کې بې برخې پاتې شو څومره تاوان رسېدلی دی؟ د هغه موضوع ده چې فرشته جلال زید افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس آزرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې او په پیل کې د یوې لارې یو کمربند د پروژې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې.
دا نوی لاره چې دوی جوړوي دا نوی لاره دواړه د واسطه څخه تیریږي. متاسفانه چې ما پر دغه باندې اعتراض هم کړی دي. یو یې دا د پامیر څوکه نه ده، دغه پامیر د څوکه د لاندې څخه دا زی ګوادره پورې د ګوادره څخه بیا لار موندي څه ده دا منځنۍ ختیځ ته بل همدغه سیزی تاجکستان، قزاقستان، د ترکمنستان، ازبکستان له لارې ایران ته او بیا همدغه ترکیه او یورپ ته.
دا دواړه د افغانستان څخه نه تیریږي.
هیڅ نه تیریږي متاسفانه. دوی دا واخان کلور بالکل داسې پریشي دي. دا یو لوی پروژه ده، تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کیږي. او چین د یو زبرځواک اقتصادي هیواد په حیث خپل ځان لپاره نیټورک پیدا کوي.
د ځمکې د لارې
تقریبا سل هیوادونه کې چې په دغه دوه لاره کې موقعیت لري پر دغو باندې وویشي. اما دا افغانستان هیر شوي دي په دغه نقشه.
ولې افغانستان هیر شو په دې نقشه کې حافظي صاحب؟ ولې هیر شو؟
دلیل زما له نظره داسې دي چې دلته چون موږ استراتیژیک مناسبات لرو ناټو او امریکې سره، او چینایان دغسې یو مهم پروژه په دغه لاره کې هیریږي دغه خطیر کې، ځکه چې دا جیو استراتیژیک او جیو اکنامیک اهمیت د افغانستان ډېر پورته کېدی. ګمان کوم چې په دې خاطر وي چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي، ځکه چې دوی استراتیژیک دوست دي. خو هم منځنۍ ایشیا هیوادونه د دوی د شانګهای ګروپ کې سره شامل دي. دلایل سیاسي
افغانستان سے لدیت افغانستان څونه ګټه کولای سوای څومره تاوان کړی چې دا لار سمج په خاور کې تیرن سوی نه ده.
او کدا چې څو وخت تقریبا دغه 8.5 بلیون ډالر څخه تقریبا نیمایي په افغانستان کې مصرفې دي. د لار پټې پکې جوړې دي، د ریل های وی او موټر وی سړکونه جوړې دي. دا د افغانستان په ګټه او ډیر زشت دي. آماده خو نه شو. اوس مهال څه ممکن دي زما په نظر دغه دي چې دا د جنوب او د شمال ترمنځ د افغانستان له لارې چې ډیر لاند وطن دي، په دغه کې دوی یو کمربند واچي.
دوی ولی باید دا کمربند واچي؟ دوی خو د افغانستان په سر ډیر آرام تیر شوی دي.
اول په دې خاطر وکړي زموږ وړاندیز دغه دي چې امریکای هم حمایت وکړي او چین هم موافقه وکړي. دا د دې په ګټه دي، ځکه چې د دې جنوبي کرښه شمالي کرښه سره یو ځای کیږي د دا کمربند لري.
خو هغه هم که چین ومني، یعنی که چین وغواړي،
چین ونه مني هم هغه برخه چې ترکمنستان څخه تیریږي، ترکمنان کولی شي چې موږ ته یو لار راکړي چې موږ هغه لارې سره ځان ونښلو. او دخوا پاکستان دوی هم کولی شي، اما بهتره به دا وي چې د اکانومیک ریجنل کوپریشن انتیګریشن پر بنسټ موږ وکولی شو چې چین سره هم دا وړاندیز ورسره ورته وکړو. مشکل دغه وي چې کله ناکله زموږ دولت نه پوهېږي څه وکړي.
آیا افغانستان حکومت کولی شي چې د امریکا د دغه ستراتیژیک ملګرتیا څخه په خپله ګټه استفاده وکړي چې دغه نقشه برخه سي؟
دا لاره خو د چینایانو لاره ده او تیریږي د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه. دلته امریکا خو یو نړیوال ځواک دی، په ټولو باندې اغیزه لري. اول دولت د افغانستان باید داسې یو منسجم وړاندیز وکړي. دا زموږ تاریخي حق و، دغه سوستاس تیر سوه. اوس موږ هم څه نه وایو، او په دغه شرط چې موږ ته د یو کمربند د تیریدلو لپاره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي.
دغه د سیاسي اقتصاد له نظره ستاسې په باور حافظي صاحب، آیا افغانستان داسې کومه حقوقي دعوه کولای سو چې دغه زموږ په خاوره کې تیرېده دا لاره، نو تاسې که اوس د ورېښمو لاره بیرته ژوندۍ کوئ نو باید موږ ته حق پکې راکړئ که څنګه؟
دا خو
د جنجال لارې دي چې داوا پر وکړو. بل لارې دا دي چې چینایان هم په خپل غوړ چې وساس سره ښه اړیکې وساتي خپل د امنیت د ټینګولو لپاره. د دغه فونډمنټلیزم ضد په مبارزه کې افغانستان ته ډېر هم اړتیا لري. خالي دونه باید زموږ دولت د منطقي وړاندیز وکړي چې دا کمربند نه یوازې زموږ په ګټه دي بلکې د چین او د متحده هیوادونو په ګټه دي.
تاسو په نظر د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې دا کار کړی نه دی؟
دا لوی کارونه دي مختلفي دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې خپل مشکلات باندې ډوب وي او اخر مرکزي متعدد قدرت اجنډا وي بیلي بیلي وي تمام ورځ دا نفر مقرر کړه دا نفر در طرف کړه تلفون دي چې را روان دي ګواښونه دي جنجالونه دي متعدد مرکز قدرت دي هر یو خپل سر ځغی نو دا سی او پرګندا حکومت چې پر اصلي مسایل باندې متمرکز نه وي هر وخت ملي وخت ځای کوي اوس زموږ ډیر ملي وخت ځای شوی دي ډیر چانسونه زموږ له لاسه تللي دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظی و چې د ورېښمو د لرغونې لارې چې چین هغه ته نوی نوم ورکړی د یوې لارې یوه کمربند په دې اړه نظر څرګندو. د چین د نوې حکومت د نوې نقشې پر اساس دغه لاره له افغانستان څنګ ته شوې او پر پاکستان تیریږي. د آسیا د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ایران ترکیې څخه تر اروپا پورې رسیږي. په دې اړه بیا هم کولای شئ چې دا مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا واورئ. د خبرونې دوهمې نیمه تر رسیدلو وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته بیا ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د تخار امنیتي مسولین وای د دغه ولایت سرحدي پولیسو د دوهم کنډک رئیس ارکان پاینده خان د طالبانو په یو کمین کې وژل سوی او څلور نور پولیس ټپیاندي. د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل سوی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د اوکراین د غیر مقیم سفیر سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر دوامدار همکاري ټینګار وکړ. د روسي خبري اژانسونه د هغه و د فدرال امنیتي خدماتو ادارې له قوله وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو دوه وګړي په دې شک چې په روسیه کې تروریستي بریدونه ترسره کول وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د متحده ایالاتو اراده و نظم یو ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حمله په جواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. او ټاکل شوی د بریتانیا پارلمان د هغه و د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي.
او مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سولې د کرکټ لیګ په 15مه سیالي کې د وزیرزی لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د چړشمبي پورس ازادي راډیو ته ویل چې د وزیرزی لوبډلې په ټاکل شو اورونو کې د پامیر لوبډلې ته یو څلو لاس منډي هدف وټاکه، خو پامیر یاد هدف پوره نشو کړای او سیالي مقابلې لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر وبایلله. د سولې کرکټ لیګ سیالي د رواني اپریل میاشتې په 18مه نیټه د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې پیل شوی چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دې سیالۍ په لړ کې له دې وړاندې د وزیرزی لوبډلې د سپین غربازانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د ایران د فجر جام سیالۍ په لړ کې درېیم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د چړشمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ درې ورځې مخکې د ایران په کوربتو پیل شوې وې چې د تکواندو ملي لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ ورځ د درېیم مقام په خپلولو سره درې مډالونه واخیستل. د ایران د فجر جام په سیالۍ کې په شلو لوبډلو کې 143 لوبغاړو له افغانستان، ایران، هندوستان، عراق، لوکزامبورګ، سوریې، یونان، آذربایجان او ارمنستان څخه ګډون کړی وو. او د اروپا د اتلولي لیگ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید د سانتیاګو برنابو په استادیوم کې ترسره شوه او د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ریال مادرید د فوټبال لوبډله د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د ال کلاسیکو په سیالۍ کې په خپل لوبغالي کې د بارسلونا له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د 2019 میلادي کال یو مهم سیالۍ څخه ده. د خبرونو پای.
لن سپورتی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځانګړي د سپورت اونیس پروګرام کې چې وړاندې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق له بل اونیس پروګرام سره یو ځای خبرو اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې دې دوه اونیسو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتونو اراده د نظم او ټینګار وکړ چې امریکا به هر حملې ته کلک او له اغېز ډک ځواب ورکړي. مایک پینس د امریکا په لستر بیړۍ یو اس اس رونالډ ریګن څخه د لیدنې په مهال کې چې دغه بیړۍ الوتکې هم لیږدوي دا خبرې نن وکړې او ویل شمالي کوریا په آسیا پاسیفیک حوزه کې د پروتو هیوادونو سولې او امنیت ته تر ټولو زیات خطرناک او جدي ګواښ متوجه کړی دی. فرشته جلزه پر اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس څرګنده کړ چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره به پر شمالي کوریا د اقتصادي او سیاسي فشار زیاتولو لپاره له نورو هیوادونو سره له ستړیا پرته کار وکړي او وی ویل چې امریکا به تل د سولې په هڅه کوي. مایک پینس وویل هغه کسان چې زموږ عزم او اراده آزموي باید په دې وپوهیږي چې موږ به هرې حملې ته ماته ورکړو او د هر ډول معمولي یا اتومي وسلې حملې ته به کلک او له اغېزه ډک امریکایي ځواب ورکړو. مایک پینس وویل موږ خپل سپر پورته کړی او توره مو تیار ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل
It is necessary for us to exercise pressure and the United States of America believes the time has come for the international community.
دا موشته مهمه ده چې له فشار کار واخلو. د امریکا متحده ایالات باور لري چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه له سیاسي او اقتصادي فشارونو کار واخلي او شمالي کوریا هغه ځای ته راولي چې دا د تر یو نسل زیات وخت وشو چې نه یې کړی. موږ به د کوریا د چاپوزمې څخه د اټمي وسلو د ګواښ تر پاکولو آرام نه کښینو او نه به کراریږو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د تیری یک شنبه پورت یو نوی موزایل ازمویلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون ویل چې د شمالي کوریا مشر یو اربیا په بشپړه بې پروايي د موزایلو ازمویلو تحریک میزه هڅه وکړه. که څه هم د شمالي کوریا د ازموینه ناکامه و خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې متحد ایالات له چین سره ګډې هڅې کوي څو له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. شمالي کوریا پرته له دې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او د نړیوالو غبرګونونو پروا وکړي اټومي او غیر اټومي مزایل ازموي او په زغرده یې اعلانوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ازادي رادیو درنو ردوونکو په دهیله چې روغ او جوړ بوي. په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي پاړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څنګه له کارکونکو شاه محمود نصری سره خبرې ترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب کا په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس پاړه لاندې معلومات راکړي چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې د وزارت صحت امه یو له عمده پروګرامونو څخه دی د یونیسف او د نړیوال صحت سازمان په واسطه باندې همکاري کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو ترسو چې د وښه کوله مونږ ته آگاهی پرتبات باندې معلومات ترلاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت صحتامه تصمیمونه سي چې څنګه کوي شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذیه خدمات ور برابر کی ترسو وښه کوله چې په مجموع کې د تغذیه حالات وضعیت خیک دغه سرورن سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتونه د معلوماتو راټولول ده چې په دوه برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطح باندې چې یو سل پنځه او یا سی مراکز نه دغه معلومات راټولیږي او د اته سوه او اته شپېته د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي، اما د ټول ولایت د تغذیې د وضعیت د څېړنې یا نمائندگی نشي کولای، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهي ترلاسه کړي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي؟
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده، وزارت ساتم یو نوی پروګرام ده، افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله شپږ کاله وروسته دا د واخیست چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده، پاغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه د سرویلانس پروګرام کله پیل شوه دی او څومره موده کیږي چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالی دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنی دغه پروژه د 2014 کال په شروع کې تر بحث لاندې وو، مګر د 2014 د نیمای نه را پدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوې ده، او کوم هدف چې 1015 یعنی صحي مراکز او 1038 هغه د نن په ساته باندې د سی پوسټي اته دغه پروګرام تطبیق شوې ده، او موږ سه لاسترونه هم لري په دغه ارتباط باندې
چې دغه
نه دا چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس ته جوړ شوې ده، عام تغذی ډیپارټمنټ په ساته باندې یعنی خپل د نېشنل په ساته باندې دغه راټول شوې ده، لازمی مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوې ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوې ده، او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوي دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوي، یعنی هغوی ته ترینینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فاینل شوی ده، ګایډلاین نه ترتیب شوی ده، او مختلفو چک لیستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کی دی هم ایجاد شوی.
دغه پروګرام لومړی لکومې ساحه نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کوو، ځکه ساتمه هغه نه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توسعه ورکړله، هغه نه وروسته 12 اوس په سلور دي ولایت دغه پروګرام تطبیقیږي، یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحي مرکزونه او 1038 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحي پوسټیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړې توګه د میندو او د کورنۍ څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښ دي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې وو، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده، یعنی خلک دینه ډیر آگاهي او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي، د ماشومان د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي نو دوی په تماس کې دي، مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کاله دی وخت نیسي تر څو چې دی په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي؟
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتم، اول دا د وزارت ساتم یو خپل پروګرام ده، یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې، او بل مونږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي د دې قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي، کومې مند چې هغه امیندوارې د هغه وینه اخیستل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومان مونږ هغه سننه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه باز صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشوم لري دغه معلومات موږ راټولو،
یعنی یوازې په صحي مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص 115 صحي مراکز کې او په 1038 صحي پوسټو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار الته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وخی، یو وزه مونږ ته وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما مونږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کی، مګر مونږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا مونږ یو وزه ساتمه نور دقیق څرنه کی ترسو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی، په کوم وضعیت کې دی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه راته وایي چې دوی څومره مسلکی خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتامه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکی کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مسؤول دی پروګرام، یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي، او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکي دي مسؤلین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کومه پروسه یا لړۍ چې وي، اتمن ځینې خنډونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم د امنیتي لازمونه شو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سړی ته لاړ شو، هغه ځای څخه نظارت وکړو، وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کېږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کېږي، او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکوونکي چې دلته کار کوي هغوی معاش نه لري، هغوی رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي، څه په هغه کې ځنډ پیدا کېږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کولی وزارت ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیوال صحي سازمان یونیسف وشي کولی چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهتره کړو، تر څو وشي کولی چې په پایله کې دغه پروګرام یو موفق پروگرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دیده واخلو، او د وزارت ساتمه د عمومي پروگرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې پرونه ورزشي خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د یو داس شخص سره مرکه واوري چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي، او د دې ترڅنګ د کرکټ لوب لپاره یو اساسي اکاډمي هم جوړه کړي.
موږ د نور تجارانو سره غوښتنه ده چې د سپورت ته ډیر باید فکر وکړي ترڅو دوی په کولای شي په آرام فضا کې لوب وکړي.
محترم اردوونکو، د خبرونه په لړ کې به مسعود اميري هم درو پیژنو چې سوار لس کال د بایسکل ځغلونی په ټیم کې سیالي ترسره کړي.
خپل پاتاک مې د بایسکل راخستو چې وګوچ کما دا دو پغه باندې غومبسته مشته و دا شنی مچي اته ما بوتل هغه ته کوم په جواب سیونی خطر ډیر بد نه شه راکو.
د خبرونی پروسی چې بوکی د کرکټ ملي ټیم مخکښ لوبغاړي راشد ارمان پاړه معلومات هم واوري. خو په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لواسل لویسات خاورو د شغلې وسال په خیر علي خبرونی تاب او کړه تواس چې د سپورت په دګرونو کې څنګه ویوه.
مننه کاکر سپتاس ته او ټولو مینوالو ته. د لوبو په دګر کې 13 اونۍ یو شمېر مهم مسایل ول چې پغه کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه عمومي مجمع له افغان حکومت غوښتي چې افغان لوبغاړو ته خپل پاملرنه ډیره کړي. همداشان په کابل کې د سولې جام سیالۍ هم پیل شوې دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلینو هم ویلي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ هم پیلېږي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا توده موضوع دا و چې هندوستان په مالیزیا کې د پاکستان سره د هاکي لوبې له کولو انکار کړی دی. د دغو خبرونو تفصیل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي مجمع له افغان حکومت وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پاملرنه ډیره کړي. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی تر راتلونکي میاشتې پورې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په پلاسمینه باکو کې ترسره شي. ښاغلي شهزاد ویل چې په باکو کې د کېدونکو سیالیو په اړه د بیلابیلو لوبو د فدراسیونونو مشرانو د اولمپیک په ملي کمیټه کې ناسته وکړه، او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره افغان لوبغاړو ته امکانات برابر کړي. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کېږي چې په بیلابیلو رشتو کې ترسره کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کابل په الکوزی لوبغالي کې د سولې جام سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې برخه لري. ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د هینډبال فدراسیون مسولین وایي چې په هرات ولایت کې ډیر ژر د هینډبال سیالۍ د سلور لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، غور او بامیان لوبډلې ګډون لري. نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف دا ده چې لویدیځ زون ته د هینډبال یو پیاوړی ټیم انتخاب شي. ښاغلی نیازی وایي چې په هرات ولایت کې د هینډبال سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. او د پای خبر هم له هېواده بهر. هندوستان په ماليزیا کې د پاکستان سره د هاکی لوبې لکولو انکار کړی دی. د ایکسپریس نیوز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې هندۍ لوبډلې ویلي تر هغې پورې له پاکستان سره د هاکی لوبه نه کوي چې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي لوبو پر مهال د خپل نامناسب چلند له امله بخښنه ورنه ونه غواړي. د هندوستان هاکی فدراسیون مسؤلینو ویلي چې د پاکستان د هاکی لوبډلې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي د نیمه پای لوبې پر مهال له دوی سره نامناسب چلند کړی و. د خبرونو پای
له شغلی واصل وسات څخه په مننی. په افغانستان کې د بلوچ فاونډیشن مسولین وایي چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي. د دې فاونډیشن مسول غفار بلوچ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار څخه هدف د مخدره توکو څخه د ځوانانو لوی کول او د ورزش خواته سوق کول دي. په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې موږ څخه پوښتلي چې په کوم برخو کې دوی له ورزشکارانو سره مرسته ترسره کړې دي. شغلی بلوچ وویل
دا بنسټ چې دی البته داسې یو خیریه بنسټ چې هم په دې سپورت په برخه کې موږ کومکونه کوو. د کرکټ بخش سو، د فوټبال بخشو، د بدن د ښکلا یا زیبایندام بخشو، دغه شانم زموږ د بنسټ تر طرفه سپورټیږي.
کوم شخص نه توه چې د کرکټ په برخه کې تاسو کړی دي؟
د کرکټ په برخه کې خو اول واری موږ دوه ټیمان سپانسر کړی چې هغه یو تکړه پیاوړ ټیمان دی. هلمند یو د ابوذر اعظمی په نامه، یو د غفار بلوچ په نامه چې یو ټینس ټیم دی او یو د لیدر ټیم دی چې دواړه البته ماشاءالله ښه تکړه ټیمان دی. 50 نفر لوبیش په دا ټیم کې دی. یو ټیم پلیران خو باید یو لسی، خو خیر موږ 50 نفر سره روزلی چې داسې د ټورنمنټونو ورته جوړو. تر اوسه مو تقریبا شپږ واره ټورنمنټونو ته جوړ کړی. د کال یو ټورنمنټ جوړو چې هغه ټورنمنټ هم د غفار بلوچ فاونډیشن د طرفه جوړیږي، زموږ د ګروپ د طرفه جوړیږي. بغیر د هغه لوازمات ځینې شیان چې دوی ضرورت لري هغه ورته پوره کوو او اکاډمي مو په زمین کې ورته جوړه کړه چې دوی راسي خپل تمرینات په اکاډمي کې وکړي.
د دې اکاډمي په اړه کړه ته وایس چې دا معیاري اکاډمي ده، څه ډول اکاډمي ده او څومره د هلمند ولایت د ورزشکارانو ستونزې حل کړي دي؟
اکاډمي خو داسې جوړه کړه چې زموږ اصلي داسې غوښتنه هم درلوده چې داسې اکاډمي جوړ شي. البته د افغانستان په سطح جوړ کړو، خو هلته د امنیت د وجې صدام نسو کولای. د اکاډمي چې موږ جوړ کړی دا البته د جنوب غرب زون په سطح هم جوړ کړی چې یعنی دوی کولای داسې اکاډمي نه په کندهار کې نه په اصلاح په ځینې جنوب غرب ولایتو کې او په هلمند کې مول ځل چې داسې یو اکاډمي جوړیږي چې ځوانان راځي په یو ښه کیفیت په ښه ځای کې ښه ماحول کې چې دوی ته ار لوازم برابرېږي، خپل سات تیری، خپل تمرینات کې.
هدف مو څه دی؟ د دې فاونډیشن هدف څه دی؟ ولی تاسو د ځوانان سره سپورت په برخه کې مرسته کوي؟
زموږ اصلي هدف خو دا دی چې د غزوانان چې بلسي شلي دیشي 500 خدای وس چې خپل تر وس پورې تجربه خپل ټیم ته راولي د نشي توکس باسه دغه خطرات سه باسه او زنه. او زموږ اصلي هدف بغیر د دغه هم دی چې کومش د هلمند ولایت سره په 15 کال کې یو بازیګر یو لوبغاړی موږ ملي ټیم ته وباسو. دا زموږ د فخر افتخار چې د هلمند سره چې داسې ولایت چې نام ان ولایت دغه سه بازیګر راځي دلته لوبیږي. د سپورت د هدف په دغه دی چې دغه په دغه خاطر موږ د ځوانان تشویقو او د فاونډیشن مو جوړ کړی.
بیا هم سره خلاص د روبره میدان خبرونه محترم اوریدونکو له مسعود امیر سره شناسي.
مسعود امیری د بسکیز غلاول د ملي ټیم غړی. تقریبا 14-15 کال کې چې ما د لوبو ته مخه کړې ده او حوالین زل چې ما د بسکیز لوبو ته مخه وکړله هغه د 20 کیلومتر فاصله کې و چې هغه لوبه نه را پدې خاطر شوخ شولم. سفرونه درته مشخص کما د ایراد د اسلام قلعه نه ما سفر و مشهد پورې د مشهد نه اصفهان دغه لاره موږ لار چول غوښتلم چې د افغانستان حج بیت الله شریف ته په بایسکل لاړ شو. دوه کسان وو، مسعود امیری او علیم توانمند. همداسې د هند لوبه کې موږ اشتراک
کړی دی او سریلانکا لوبو ته تللی یم، بنګله دیش لوبو ته، د پاکستان لوبو کې تور دی پاکستان چې 1200 کیلومتره ده پېښور د ښار نه شروع کېږي د کراچۍ پورې، په هغو کې موږ اشتراک کړی دی. نو لاسته راوړنه هم ښې وې نسبت په دې امکاناتو. خاطرې خو ډېرې دي، ډېرو نه به یوه درته ووایم. د دې بایسکل سره چې موږ کله تمرین ته وځو، موږ سره ځان سره اوبه او کوم تغذیه شیان چې دي دغه انتقالوو. نو یو ځل یو په یو خپل پتاک مې د بایسکل راخستو چې اوبه وچکم، د دو په هغه باندې غومبسته مشته وه، د شنې مچۍ هڅه ما بوتل هغه ته کړم په ژبه پسې ونښتله. ډېر بد نېش راکو، ډېر جالبه خاطره ما ماته. تر کوره چې راتلم شنډه مې وپړسېدله، کور کې چا پېژندلم نه چې دا څه در باندې شوی دی.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، اوس مهال په استوديو کې ابراهیم سفیر سره مل دی، او ښاغلی سفیر به د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړي راشد خان د وړتیاو او رستوي پرمختګونو په اړه معلومات سره شریک کړي.
من له تاسو درنو اوریدونکو څخه د راشد خان په اړه چې هغه نصرونه یا غورچان شوی دی، هغه له تاسو اوریدونکو سره شریک کوم. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې غوره لوبغاړی دی، د هندستان په سوداګریز کرکټ لیګ ای پی ایل کې د خپل غوره لوبې له امله د کرکټ د خبرونو سرټکه جوړ شوی. وارنر چې د کرکټ نړۍ په زړه پورې او پیاوړی لوبغاړی دی، د راشد خان د توپ اچونې څخه متاثر شوی او هغه یې سوپر سټار بللی دی. راشد خان چې د ګوګلی بال له امله د نړۍ په کرکټ کې په تیزۍ سره د لوړ مقام خواته روان دی. هندي محمد کیف د هغه په اړه ویلي چې ګوګلی راشد خان ته د الله جل جلاله لخوا ورکړل شوی ډالۍ ده، چې په وړاندې یې د نړۍ پیاوړي توپوهون کې بے وسطی. په دې وروستیو کې د نړۍ په هر سنډه کې د راشد خان مینوال په ډېرې دودي، او هم مهال د کرکټ نړیوال تفسیر کوونکي په دې باور دي چې راشد خان د کرکټ نړۍ ته د الهي ډالۍ په توګه ورکړل شوی. هندي لوبغاړی اجی جیدا د راشد خان په اړه وایي، سره له دې چې سوریش او ځینې نور لوبغاړي د راشد خان په وړاندې په ډېر احتیاط ولوبېدل، خو بیا هم اوټ شول. راشد خان په هند کې د کرکټ د مینوالو لخوا ستایل شوی، او په هند کې د دې افغان لوبغاړي مینوال په زیاتېدو دي. د هند د سپورټي راډیوګانو او ټلویزیونونو ترڅنګ په ټولنیزې میډیا کې د راشد د بال په اړه تفسیرې روانې دي، او د هغه په اړه یې د کرکټ په نړۍ کې د انقلاب د راوستو خبرې کړي. راشد خان چې د هند په سوداګریزو سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي، په خپل دویمه لوبه کې یې مکلام فنچ او رینا د ګوګلی توپونو ښکار کړل، او درې واړه یې په آی پی ایل ډبلیو کې له میدانه بهر کړل، چې په دې سره د حیدرآباد لوبډله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېده.
له ښاغلي ابراهیم صفی څخه په مننه محترم اوردونکو، زموږ د یوې د لوبله میدان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. د سپورت ډګر دې همداسې ګرم وي.
انگار چاہتے شرر
Butterfly.